द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
دلته په امریکا کې د څېړنو دوه معتبرو ادارو په پاکستان کې په زیاتېدونکې توګه د ایټمي وسلو په جوړولو اندېښنې ښودلې د پاکستان د ایټمي چارو یو کارپوه شاهد احمد خان وایي
اگر پاکستان 4 ریئیکٹرز سے پلوٹونیم حاصل کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا کریٹیکل میٹیریل آ رہا ہے جس سے وہ 20 ویپن تیار کر سکے
د پاکستان د پوز او د بډو رشوتونو پر ضد ادارې لخوا د پیپلز ګوند یو پخوانی وزیر نیولو او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نیولو حکم کولو وروسته د پیپلز ګوند پارلماني مشر سید خورشید شاه وایي دا ګامونه په هیواد کې جګړه پیدا کوي د پیپلز ګوند بلغړی اخونزاده چټان وایي
منګ وایو کو بیر حساب کیږي په منګ باندې کوم الزامات دي منګ دې گرفتار کی خو چې په دیو کوم الزامات دي دې دېوم گرفتار کړی شي
او د پاکستان فوزی مشر جنرل راحیل شریف د شمالي وزیرستان د شوال سیمه سفر کړی
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
امریکایي سړنکارانو اندېښنې خودري پاکستان راتلونکي 15 کالو پورې خپل جوهري وسلې 350 ته رسولې شي امریکایي سړنیزې ادارو لخوا جاری شوی رپورټ وایي پاکستان د کال په حساب 40 جوهري مردکی جوړوي چې د امریکا او روس نه پس په دریم نمبر د جوهري وسلو تر ټولو لوی هیواد جوړې دی شي رپورټ زیاتوي پاکستان د جوهري وسلو په میدان کې د هندوستان نه هم وړاندې تللی دی د جوهری وسلو په اړه د پاکستان سړنکار شاهد احمد خان وای دغه رپورټونه سم دي ولې چې پاکستان د پنجاب خوشاب سیمه کې درې جوهری بټۍ لري
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وای په ملک کې با چاته هم د خلکو او ماشومانو د وجلو اجازه فرنکی او د ترهګرو مرسته کوونکی با خلکو تخکاره کوي د پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باج وا ویلي پوځي مشر جنرال راحیل شریف نندوش قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شبال تحصیل کې په پوځي عملیاتو کې بوخت ځواکونو سره لید کاته کړی دی عاصم باج وا ویلي په شبال تحصیل کې شروع کړل شوو پوځي عملیاتو کې 200 او درې ترهګر وجل شوي دي پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلي د تونلارو مرکزونه به ختموي او ترهګرو ته ورکوونکو مرستو او د پیسو لارې بنیسي د پاکستان پوځ د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده د وژنې وروسته د 14 اگست نه شبال تحصیل کې هوایی او ځمکني عملیات شروع کړي دي
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسی کې درې بمی چاودنو یو حکومت پلوه قبایلی مشر او یو پوځي عسکر وجلې دي د باجوړ چارمنګ سیمه کې په ځمکه کې خخ بم چاودنې د قومي لخکر مشر رحیم ګل وجلې طالبانو وایان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو لارې دغه بمی چاودنو پړه په غاړه اخیستې ده د ډیو رادیو خبریال عرفان الله جان د باجوړ نه دغه چاودنو نور حال وړاندې کوي
د پاک افغان ګډې پولې ته نږدې پرته د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ د ناوګي سب ډویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پیاز احمد شرپاو ډیوه راډیو ته ویلي دي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د چمرکنډ په سیمه کې یو حکومتي مرستیال قبایلي مشر چې ملک رحیم ګل نومیږي د خپل کور څخه ناوګي بازار ته روان و چې دغه مهال پرې د ریموټ کنټرول بم ډزېدلی چې په ترڅ کې دغه قبایلي مشر ځای پر ځای مړ شوی دی په دې اړه یو عیني شاهد د سترګو لیدلی حال ڈیوا راڈیو تا صدا سے بیان کرو
حساب ٹیم وہ یو درز وشو یو لگیو تی پورتا شو بس چی خلق اترا جمع شوی و چی منگ سنگ ورلو نو دا ملک پکی ملو پا اینو کی سور پورو پا داغا وقت دا ایپ سے خاصدارو گاڑی مرالو خو بیچی تی منگ کل خوارو شو پا داغا وقت یو غر درز بلو پس وشو
د دغه پیښې سم لاسې وروستو د باجوړ ډیویس کارمندان او د اف سي ځواکونه د دغه پیښې ځای ته ورتلل چې دغه مهال په یو بل د ریموټ کنټرول بمبي چاودنه شوې ده. ولې دغه چاودنه کې کوم ځاني ځان نه دی شوی؟ عرفان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، باجوړ ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د پاکستان د بډو رشوتونو پر ضد یو وفاقي عدالت د پیپلز ګون په مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو بل مرکزی مشر مختوم امین فهیم ناقابل ضمانت ورنټونه جاری کړی دي. دغه دواړه مشرانو پر ضد د بډو رشوتونو یو شمیر مقدمی دي چې پکې تورونه لک پورې کړی شوی دي چې دوی په عربونو ډالره بډه رشوتونه اخیستي وو. اخوا د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر سید خورشید چا ویلی دی دغه قسم ګامونه به په هیواد کې دننه جګړې پیدا کی او ملک به د بې ثباتۍ سره مخ کی.
عراق پوز ویلی د داعش یو ځان وجون کی تن خپل د بارودو ډک موټر د عراقی پوزونو د گاډو د قافلې سره جنگولې چې په دغه وخت شوی چاودنی دوه پوزي کمانډران وجلی دي. چارواکي وایي چاودنه د امبار صوبې رمادي خار په شمالي برخه کې شوې ده، چرته چې حکومت پلوه ځواکونه د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. وجل شوی پوځي کمانډران میجر جنرال عبدالرحمن ابو رایف او بریګیډیر جنرال سیف عبدالمجید دي. جنرال عبدالرحمن په امبار صوبه کې د پوځي عملیاتو مرستیال کمانډر دی او جنرال سفین د لسم پوځي ډویژن مشر وو. رپورټونه وایي په دغه برید کې ګڼ شمیر نور کسان هم وژل شوي دي. د امریکا او نړیوالو قوتونو په ملاتړ کې د عراق پوځونو د داعش پر ضد لوی ګټې ترلاسه کړې دي.
د سعودي عربستان یو ورځپاڼه وایي شل کال وړاندې سعودي عرب کې د ټرک یو بمي چاودني منصوبه جوړونکي یې نیولی دی. په دغه بمي چاودنه کې د امریکې هوایي ځواکونو 19 پوځیان وژل شوي وو. د وایس آف امریکا ویکټر بیټي په خپل رپورټ کې وایي امریکې تر اوسه دغه رپورټ پخلی نه دی کړی، خو وایي دوی کوشش کوي چې د کال 1996 دغه بمي چاودنې کې څومره خلک ککړو هغې انصاف ته راولي. نور حال تاسو ته زموږ همکار موشلی وړاندې کوي.
د سعودي عرب شرک الوسط اخبار د یو سعودي چارواکي د خولې وایي چې 38 کلن احمد المغسل د لبنان پایتخت بیروت نیول شو دی او د سعودي عرب سرخار ریاست ته رسول شو دی. اخبار په خپل رپورت کې ویلي چې المغسل په بیروت کې په پټه ژوند کوي چې لوجه د هغه پیجندل ګران وو. امریکا د المغسل په حق له معلومات وړاندې کوونکې تن لپاره د 50 لک امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی وو. المغسل په حق له ګمان کیږي چې د ایران مرستیالې شیعه تندرو ډلې حزب الله الحجاز مشر دی او کال 1996 د جون 28 نیټې باندې د سعودي عرب زهران خار په البراج الخبر هاوسنګ کمپلیکس کې د بارودو نه ډک ټینکر چاودنه کړې وه چې لوجه کمپلیکس د دې گیر چاپیره ودانې تباه شوې او د 19 امریکایي مرین عسکرو ترڅنګ یو سعودي وګړی هم پکې وژل شوی وو. امریکا د دې حملو تور په ایران لګوي خو ایران دا ردوي. د المغسل په گرفتارۍ باندې سعودي چارواکو څه تبصره نه ده کړې، خو امریکایي چارواکو یې تصدیق کړی دی.
د شورو پورز د امریکای سٹاک مارکیټونو اوچتی دو وروستو نن د ایشیا سٹاک مارکیټونو هم په بره تللی دي. د امریکای مرکزی بینک فیډرل ریزرو لخوا د سود شرح اوچتولو اشاره وروستو د سٹاک مارکیټونو 0% پورې اوچت شوی. د امریکای ډاو جونز انډستریل انډیکس چې په تیرو 15 ورځو کې د 10% نه زیات غورځېدلو د شورو پورز 419 پوینټونه په بره تللی دي. د چین کمزوري اقتصاد لري د نړۍ د سٹاک مارکیټونو د تیرو دوه هفتو راهسي په ښکته روان.
د جرمنی چانسلر انګلا مارکل نن د بلکان د هیوادونو د مشرانو سره غونډه کوي چې له دویم جنگ عظیم وروسته په یورپ کې د کډوالو تر ټولو بدترینې کشالې داواري یو لار روباسي. مېرمن مارکل په ویانا کې د یورپي مشرانو سره غونډه په داسې حال کوي چې ورځ وړاندې نوموړي د جرمنی په هیدناو ښار کې د کډوالو په ضد راپورته شوي مظاهرچیانو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي وو جرمني د کډوالو سره زور زیاتی نشي زغملی. د کډوالو د مرکز د دورې په وخت د نیو نارسي مظاهرچیانو په میرمن مارکل پسې د غدار غدار چغې هم وهلې وي. د کډوالو اداره وایي سخت کال 2.5 لک کډوال په بحیرې روم یورپ ته پوری وتیری او په دغه خطرناک سفر کې نږدې 3700 کسان مړ شوي هم دي.
د امریکای 200 پوری ریټایرډ شوی اعلی پوځي چارواکو یو بډل د کانګرس په غړو غک کړی دی چې د ایران سره نیوکلیئر لوزنه مارت کی اولی د به ایران د نیوکلیئر وسلې جوړونو نامنې نکی. د کانګرس دواړه ایوانونو ته لیکلي خط کې ویل شوی د ایران اقتصادي بندیزونه لري کول او په راتلونکو لسو کلونو کې په عربونو ډالر خلاصول به د اسرائیل او منځنی ختیځ سلامتیا ته نقصان ورسوي.
د امریکای صدر براک اوباما د لویزیانا ریاست نیوالین خار په دوره د چرته چې لس کال وړاندې خونړی سمندري طوفان اتل لسو کسان وجلیو. صدر اوباما بعد دغه خونړی طوفان د لسمې کلیزې په محل د ځایي اوسیدونکو سره ملاقاتونه کوي او دغه خار د بیا رغونې جاج باخلي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا د سیړنو دوه معتبرو ادارو اندېښنې ښودلې دي چې پاکستان په راتلونکي 15 نه تر 100 کالو پورې د جوهري وسلو تر په نړۍ کې په دریم نمبر باندې لوی هیواد جوړېدای شي. دغه سیړنیز ادارې خپل رپورټ جاری کړی او هغه رپورټ وایي چې پاکستان د کال په حساب باندې 40 جوهري مردکی جوړی چې د هندستان نه هم دغه شمیره زیاته ده او که په دغه رفتار باندې د پاکستان د جوهري وسلو جوړولو دغه کار روان وي نو پاکستان به په امریکا او روس پسې د نړۍ دریم د جوهري وسلو لرونکي داسې هیواد چې د ټولو زیاتې وسلې ورسره وي په دریم نمبر راشي. سیړنکاران او چې کوم د جوهري چارو پوهان دی هغوی وایي چې دغه رپورټونه سم ځکه دي چې پاکستان د پنجاب خوشاب سیمه کې درې جوهري بټۍ لري. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین نه.
د کارنیگی انډولمنت فار انټرنیشنل پیس او سټیم سن سنټر لخوا جاری شوی رپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان د روایتي دښمن هندستان د یرې لقبله خپل ایټمی پروګرام په تیزی سره غځوي او پاکستان د ایټمی سرګولو جوړولو پروګرام ته د ودی ورکولو په مقابله کې هندستان هم رستو یا شاته پریښودلې دی. رپورت د تخمینو په اساس وایي چې دا وخت پاکستان 140 ایټمی سرګولې لري او د هندستان سره د ایټمی سرګولو شمیره خوښه سل ده. دغه رپورت مخکې وایي چې پاکستان په سالانه توګه د 40 ایټمی سرګولو جوړولو صلاحیت لري او په پاکستان کې موجود جوهري اډانه د دغه ودی ښکارندویا ده او د ودی دغه شره د پاکستانی چارواکو او سیړونکو د هغه لوزونو نه هم ډیره بره تلې ده کوم چې دوی د جوهري وسلې د ازماینو په وخت د لږ تر لږه ډیټرنس په حق له ورکړي وو. رپورت اټکل کوي چې د جوهري سرګولو مخپزیاتی پروګرام خای چې پاکستان به د امریکای او روس نه پس د بل کوم هیواد په نسبت په راتلونکي لسو کلونو کې لا زیاته وسله ولري. امریکا او روس دا وخت په سوونو ایټمی سرګولې لري. سیړونکي د دې خبرې سره هم اتفاق لري چې د پاکستان ځواکمن پوځي اسټابلیشمنت د خپل جوهري پروګرام توان د سیوا کولو لپاره د دې د غزولو هڅې کوي او مطبوعات د اسلام آباد په قادی اعظم یونیورسټي کې د جوهري پروګرام د سیړنکار منصور احمد د قول لیکي چې د پاکستان د صلاحیت په اساس ویلی شي چې دا ملک هر کال د 40 نه تر 50 پورې د نوي جوهري سرګولو د جوړولو صلاحیت لري. ډیو ریډیو سره خپل تجزیه کې د پاکستان د جوهري پروګرام د یو کتاب مصنف او سیړنکار ښاغلی ډاکټر شاهد حسن د امریکنی تینک ټینکس دغه جانچ پړتل بیخي صحیح ګرځوي او زیاتوي چې دا وخت د پاکستان سره په خوشاب کې سلور جوهري ریئکټري یا بټه کار کوي او د دې نه علاوه وسره دوه ریپروسیسنګ پلانټونه هم شته.
اگر پاکستان 4 ریئکٹرز سے پلوٹونیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو ریپروسیس کیا جا رہا ہے دو جگہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا کریٹیکل میٹیریل آ رہا ہے جس سے وہ 20 ویپن تیار کر سکے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان اپنا سارا زور ویپنز پروگرام پہ لگا رہا ہے.
دی وائی کہ پاکستان دسلو ریئکٹروں نہ پلوٹینیم ترلا سکوی اور بیائے پدوا پلانٹونوں کی دوبارہ پروسیس کوی نو بغیر د کم شک شوبه ویلی شي چې پاکستان په سالانه توګه د شل جوهري سرګولو جوړولو توان لري. خاغلی زیاتوی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا پاکستان واقعتا شل بمونه جوړوي او کنا دغه پروسس کړي اټمی مواد د ځان سره پستاک کې دی. پاکستان او هندوستان په اقتصادي توګه د نړۍ په غریبو هیوادونو کې شمارل کیږي او په دې ملکونو کې د اولسونو یو زیات شمیره اوس هم د تعلیم او صحت د اسانتیاو نه محروم ده. آیا دا ملکونه په راتلونکي وختونو کې د جوهري او روایتي وسلو د زغل نه وتی شي او کنا؟ په دې حق له ښاغلی شاهد رحمان وای که د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امریکې او روس په شان د جوهري وسلو د شمیرې د نور نسیوا کولو یو لوزنامه وشي، نو بیا کېدی شي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو جوړولو زغل په څه ناڅه توګه ودرېږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د بډو رشوتونو پر ضد یو وفاقي عدالت د بډو رشوتونو په مقدمو کې د پیپلز ګوند دوه مرکزي مشرانو یوسف رضا ګیلانی او د مختوم امین فهیم د نیولو حکم وروستو د پیپلز ګوند پارلماني مشر سید خورشید چاولی دغه ګامونه به په هیواد کې بې ثباتي او جګړې پیدا کړي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکبی.
پخوانی مرکزی وزیر ڈاکٹر آسم حسین چې تعلق یې پاکستان پیپلز ګوند سره دی، نیولو او نن عدالت لخوا نوی روزه د پاره رینجرز ته حواله کولو نه پس قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه دا بیان ورکړی دی چې هر قسم حکومتي کاروای یوازې سند صوبه کې روان دي او کچرې د دوی د ګوند مشر آصف علي زرداری باندې چا لاس واچولو نو دا به د جنگ ابتدا وي او واکمن مسلم لیگ حکومت د فیصله وکړي چې دا هیواد ساتل دي او که بے ثباته کول دي. خورشید شاه دا هم ویلي دي چې واکمن مسلم لیگ دی باید په دې پوه شي چې عمده سیاسي ګوندونه د دوی اصل طاقت دی او د ټوپک په زور کارونه نه سمېږي. دوی دا هم ویلي دي چې پارلیمان کمزوري کول نه غواړو خو د بډو رشوتونو کې سونو باندې حکومت یوازې سند صوبه کې ولې کاروای کوي؟ آیا پنجاب او نورو صوبو کې دا ختم شوی دی؟ دې وخت په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی او متحده قومي موومنت نه پس اوس د ګوند غړو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزي مشر اخونزاده چټان وایي چې د بډو رشوتونو مقدمه یوازې د پیپلز ګوند په مشرانو نه دي، د نورو ګوندونو په مشرانو، حتی چې وزیر اعظم او د خزانه وزیر ایساک ډار باندې هم دي. دوی وایي چې باید دا کاروای دا هر شخص خلاف وشي او یو مخصوص ګوند د حکومت د خپل انتقام د بر استعمال نکړي.
منګا هم دا غوړو چې د ملک نه د کرپشن خاتمه وشي، منګا غوړو چې د ملک نه د دهشتګردۍ خاتمه وشي، منګا غوړو چې د ملک نه غلط خلک خدا کراش دی بورډ په کار دی. دا صرف د یو پارټي ټارګټ کول یا یو لیډر ټارګټ کول چرته دا شي کیږي، نو دا به د ملک خلاف سازشي. منګ ګورو چې هغه کې شونه چې کوم په نواز شریف باندې دي، چې کوم په ساکدار باندې دي، چې کوم ته مسلم لیگ نن په کسانو باندې دي، دا هوی کسان نه گرفتار کیږي. کته ست یا چې زمنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې مخکیم دی نیب نیولو 15 جیل کې وساته، په 15 کالو کې یو جرم چې کوم دی پاره باندې، یو غلا پاره باندې ثابت نشو، دا غینه پس رهاک لشو. منګ وایو کو بیر حساب کیږي، په منګ باندې کوم الزامات دي منګ دې گرفتار کی، خو چې په دیو کوم الزامات دي به دې هم گرفتار کړی شي.
په خوانی مرکزی وزیر ډاکټر اسم حسین نیولو نه پس کراچي کې د بډو رشوتونو پر ضد یو عدالت پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پیپلز ګوند پخوانی مرکزی وزیر امین فهیم د گرفتاری حکم هم جاری کړی دی او د ستمبر 10 نیټه د دوی عدالت ته وړاندې کولو حکم یې کړی دی. وړاندې دغه شان حکم سو واری د پاکستان عدالتونو د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف پر ضد مقدمو کې کړی وو، خو پرویز مشرف چرته هم عدالت ته نه دی وړاندې شوی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن تو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وایي چې په ملک کې به چاته هم د خلکو او ماشومانو د وژلو اجازت ورنه کړي او د ترهګرو مرسته کوونکي به خلکو ته ښکاره کوي. نوموړي دا خبرې د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان شوال تحصیل ته د سفر په وخت کړې دي او ویلي دي د توندلارو مرکزونه به په مکمله توګه ختموي او ترهګرو ته چې کم خلک مرستې ورکوي دغه لارې به هم نیسي. رپورٹ پی د سیمینه د منګه خبريال عدنان بیٹنی راکوی.
پاکستانی په سرلش کر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان سفر پر مهال وسلوالو پزت په عملیاتو اخته پوزي سرتیرو ته امر کړی چې شوال عملیاتو پر مهال دی وسلوالو او هغوی پټه جاله زر تر زر لمنځه یوسی. په سرلش کر جنرال راحیل شریف شوال سیمینه دغه سفر په داسې حال کړی چرتکشي وسلوالو پزت په پراخه کچه پوزي عملیات دوام لري. د پوز د عامو اړیکو څنګه ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه دغه عملیات د پلان سره سم برابر ګټور روان دي او د عملیاتو پر مهال ناشدي 203 وسلوالو ته د مړینې نقصان اړه ولای او وادي شوال وړو سیمکشي وسلوالو واک نیو سکور خړای. ISPR تر مخه په سرلش کر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال روانو عملیاتو جاجې اخستې او عملیاتو کې برخه اخستونکي پوځي سرتیرو ستاینه یې کړې. دورې پر مهال له پوځي سرتیرو سره لیدو کتو پر مهال امر کړې چې وسلوالو به اختر استلو سره دی د دوی پټې ځالې زر تر زر لمنځه یوسی او چې کوم خلک د وسلوالو ته اسانتیاوي او مرستې رسوي هغه مخه دی ونیسي. په سرلش کر جنرال راحیل شریف پوځي سرتیرو ته حال تیرولو په وخت ویلي چې موږ چاړه دا اجازه نه ورکو چې خپل ماشومان او خلک ووژني. زیاته کړي ماشومان ووژن کې به زر تر زر بې نیک هبه کړي. په سرلش کر دغه خبره په داسې حال کړي چې ځینې میډیایي راپورټونه ویلي وو شوال عملیاتو پر مهال ځایي خلکو ته نقصان رسېدلی. یاړ دی وی شوال سیمو کې له تیرې یوې اونۍ راسې وسلوالو پزت په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او ISPR تر مخه دی عملیاتو پر مهال وسلوالو پزت د جنگي جازونو په شمول په غټه کچه توپې او ټانکونه کارول کیږي. شوال چې د ځایي او خارجي وسلوالو یو مضبوط جال شمارل کیږي اخوته وسلوال وای پوځي سرتیرو ته شوال سیمې ته نکیدو ټوله لارې نیولې دي او زیاتوي دوی د دې عملیاتو پر مهال کوم نقصان نه دی رسېدلی. شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو نږدې یو کال نه زیات وخت پوره شوی او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي د 300 عسکرو په تاوانی نږدې 3000 نه زیات وسلوال طالبان وژلې. زیاتوي د عملیاتو پر مهال زیاتره سیمې د وسلوالو له قبضې څخه خپل لاسته راوړي او د شمالي وزیرستان میرالی بویا دیګان او میرانشاه سیوکشې حکومتي واک په ځای کړی. خو تر دې ځایونه پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله له آزادو سرچینو دغه دعوو چې تصدیق نه دی شوی. یړ دی وی چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې 100,000 ځایي خلک به کور شوي چې دا وخت د خپل کورونو څخه لري. د پولي پورې غاړې افغانستان په شمول په دې هیواد کې د نن خپل خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کې کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان صدر مامون حسین د خیبر ایجنسی لومړی دوره کړی ده. دا په تیرو لسو کالو کې د کوم پاکستانی صدر په قبایلي علاقو لومړی دوره ده. قدرمن اوریدونکو تاسو ته به دا وایو چې د پاکستان صدر او د خیبر پختونخوا گورنر واحد دوه داسې زبداوی امام مشران دي چې دوی د قبایلی علاقو د پاره قانون سازی کولای شي. د پاکستان قومي اسمبلی یا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د قبایلی ولس د پاره کم قانون نشي سازولای. په پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګریز د زمانه زوړ قانون اف سی آر لا اوسه پورې په عمل کې دی. قدر منوریدونکو ابراهیم شینواری نه د صدر مامون حسین د دورې حال اورو.
قریبا د لسو کالو اوږدې مودې نه پس کوم قبایلي سیمې ته نن د ولسمشر ممنون حسین خیبر ایجنسۍ ته اولنۍ دوره وه. خو په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو په هکله د بیا بیا حکومتي دعوو باوجود د خیبر ایجنسۍ لوړګي تحصیل ته د ولسمشر دغه دوره تر اخره شیبې په راس کې ساتلې شوې وه. د نن ورځې دورې په اولنۍ پړاو کې صدر ممنون حسین د جمرود تحصیل په شاګۍ علاقه کې د پېښور او لنډي کوتل ترمنځ جوړ شوې 15 کیلومتره سړک پرانیسته وکړه. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د سړک د پرانیستې په حال دغه مهم سرک د هر قسمه ټرافیک د پاره تر اتو ساعتونو په مکمله توګه تړل شوی وو. او حتی دا چې په لنډي کوتل بازار اولی مسجد کرفیو هم لګول شوی وو د کومې له وجې چې د عامو خلکو تګ راتګ ډیر متاثر شو. د دورې په دویم پړاو کې صدر ممنون حسین د لنډي کوتل په جرګه حال کې د قومي مشرانو یو غونډې ته وینا وکړه. او د دغه وینا نه وړاندې یو قومي مشر ملک وارث خان صدر ممنون حسین خیبر ایجنسۍ ته د قدرتي ګیس ورکولو، په لوړګي کې د لوبو جدید میدان جوړولو، په ملاګورو کې د ډیګري کالج او جمرود کې د صنعتي زون جوړولو غوښتنې وکړې. خو صدر ممنون حسین په خپل وینا کې هیڅ کوم دغه غوښتنو د پام ونه کړو او فقط د لسو لاکو روپو د پرمختیا فنډ اعلان کړو. هغه په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د قومي سرشتو مضبوطولو هم غوښتنه وکړه. جرګې ته د صدر خطاب دومره مایوس کنه وو چې دغلته موجود یو قومي مشر دیور اډیو ته خپل برګون په دغه ټکو کې بیان کړو.
خبره ده چې نو به صدر شکریا تاسو ډیر بدرانی او ډیر کورامنی او ډیر د پاکستان پر هغه کې کردار ده. او مشنه دا هم ګډه چې اوندا زیدلاس وی چې اوندا خبره به راته کینو رخونسته.
د لنډي کوتل بجرګهال کې را جوړ کړی شوی دغه غونډې ته نه خو ځایي سیاسي مشرانو ته، نه د مدلین ټولنو غړو او نه ځایي خبریالانو ته بلنه ورکړی شوی وه. د صدر دغه دورې په حق له یو سیاسي مشر زنور پردي خپل دریض دغه سی بیان کړو.
په دغه دوره کې صدر چې وو هغه بالکل یرغمال کړی شوی او هیڅ مطلب نه چې نه ورته صحافیان مزدوري پرې خور نه ورته سیاسي خلک پرې خور نه ورته عوام پر خور فکر ده چې صدر مطلب دا ده چې د زخمی علاقې ته د خندر کندر علاقې ته یو غټ پیټه چې کوم دی مالیاتي پیټه چې کوم دی هغه اعلان کړی وای. د سره صدر یو ډیر اهم سړی دی د فتح حواله سره، نو فکر ده چې د اصلاحاتو یو پیټه چې اعلان کړی وای، بلدیاتي انتخابات اعلان کړی وای. نو دا خو مطلب په اف سی آر باندې څه خبره شوې وای چې په دا کې څه ترامیم وکړي او د قبایلي عوامو په سیاسي او په جمهوري اداره کې د داخلېدو لپاره یو خبره کړې وای. نو قبایل خو یو ما پسې پرېښول.
د دورې د خدمتونو نه سم د سیپس د لنډي کوتل بازار د تورخم پوله او د پیښور تورخم سړک بیا پرانستای شو. دلته د ذکر ورده چې په کال 2012 کې شروع کړی شوی د پیښور نه د تورخم پوله 45 کیلومتره سړک په حق له ټاکلې شو و چې دغه مهم سړک به په یوه نیم کال کې تر سره شي. خو په تیرو دو نیمو کالو کې د دغه سړک تر لنډي کوتل پورې برخه مکمل کړی شوه. خو په دغه 15 کیلومتره سړک باندې هم اوه مهم پلونه د فنډونو د کمۍ له وجې جوړ نه کړی شول. دغه سړک تر لنډي کوتل نه تر خم پولې 10 کیلومتره سړک تر سره کېدو حتمی نه هم تر وسنه ده خوده لشي او د ټول سړک مکمل کېدو نه وړاندې د صدر ممنون حسین په لاس پرانیسته وشو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewa.radio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو دل بیا تا اس توڑان دکھو دو مهم خبرونو سر ٹکی
دل دپا امریکا کې رسیډنو دوه معتبر ادارو په پاکستان کې په زیاتې دن کې توګه د ایټمی وسلو په جوړولو اندېښنې خودلې د پاکستان د ایټمی چارو یو کارپوه شاهد احمد خان وای
اگر پاکستان چار ریئیکٹرز سے پلوٹونیم حاصل کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا کریٹیکل میٹیریل آ رہا ہے جس سے وہ 20 ویپن تیار کر سکے
دا پاکستان د پوز او د بډر شوتونو پرځت ادارې لخوا د پیپلز ګون یو پخوانی وزیر نیولو او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نیولو حکم ورکولو ورستو د پیپلز ګون پارلماني مشر سید خورشید چاوای دا ګامونه په هواد کې جګړه پیدا کړي د پیپلز ګون بلغړې اخونزاده چټان وای
منګ وایو کو بیر حساب کیږي په منګ باندې کوم الزامات دي منګ دې گرفتار کی خو چې په دیو کوم الزامات دي به دې هم گرفتار کړی شي
او د سور صلیب نړیواله ادارې په جنگ ځپلې سیمو کې په حکومتونو او مدني ټولنو غږ کړی د لادرکه خلکو درابر سره کولو د پاره د قوي ګامونه واخلي د آی سی آر سی یو چارواکی وای
نو ماټر واټ د سرکمستانسز آر اف پیپل ډیسپیرنس د سفرینګ اند د انګویش اند د انسرټنټی وچ فاميليز فیس از د سیم
اوس وکړه د خبرونو تفصیل ته
امریکایي سیړنکاران اندېښنې لري پاکستان راتلونکي 15 کالو پورې خپل جوهري وسلې درې نیمو سو ته رسولی شي د امریکا سیړنیزې ادارو لخوا تیار شوی رپورټ وایي پاکستان د کال په حساب 40 جوهري مړدکې جوړوي چې د امریکا او روس نه پس په دریم نمبر د جوهري وسلو تر ټولو لوی هیواد جوړېدای شي رپورټ زیاتوي پاکستان د جوهري وسلو په میدان کې د هندوستان نه هم وړاندې تللی دی د جوهری وسلو په اړه د پاکستان سیړنکار شاهد احمد خان وای دغه رپورټونه سم دی ولې چې پاکستان د پنجاب خوشاب سیمه کې درې جوهری بټۍ لري
د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف وای په ملک بچا ته هم د خلکو او ماشومانو د وجلو اجازه ورنکې او د ترهګرو مرسته کوونکې به خلکو ته ښکاره کی د فوج بیان میجر جنرال عاصم سلیم باج با ویلي فوجي مشر جنرال راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان شبال تحصیل کې فوجي عملیاتو کې بوخت ځواکونو سره لیدو کاته کړی دی جنرال راحیل شریف ویلي د تونلارو مرکزونه به ختموي او ترهګرو ته ورکوونکو مرستو او پیسو لارې بنیسي
پاکستان قبائلی سیمه باجوړ جنسی کې درې بمی چاودنو یو حکومت پلو قبائلی ملک او یو فوزی عسكر وجلې دي د باجوړ چارمنګ سیمه کې په ځمکه کې خخ بمی چاودنې د قومي لخر مشر ملک رحیم ګل وجلې طالبان وایاند شاهد الله شاهد د مطبوعاتو لاري دغه بمی چاودنو پړه په غاړه خسته ده
د پاکستان د بډور شتونو پر ضد یو وفاقی عدالت د بډر شتونو په مقدمو کې د پیپلز ګوند دوه مرکزی مشرانو یوسف رضا ګیلانی او مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړی دی د ملک مرکزی استخباراتي ادارې اف ای ال خوا د عربونو روپو 12 نورو مقدمو کې د تورونو وړاندې کول ورستو عدالت د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بل مرکزی مشر د نیولو حکم کړی دی خو د پیپلز ګوند پارلماني مشر سید خورشید چابولی امنیتی ادارې د بډر شتونو په تورونو کې د ګوند اعلی مشران نسی او خبرداري کړه دې کچرې د پخوانی صدر آصف علي زرداري د گرفتاری کوشش وشو نو دا به په ملک کې جنگ او بے ثباتی پیدا کی
د سور صلیب د خیر خیګړې نړیوال تنظیم آی سی آر سی په جنگ ځپلي هوادونو کې د بے درک شوی خلکو درابر سره کولو غوښتنه کړې ده آی سی آر سی د حکومتونو او ټولنو نه دغه غوښتنه په داسې حال کړې چې د اگست 13 نیټه د ورک شوی خلکو د نړیوالې ورځې په حیث منځلې کیږي یار دیو پاکستان کې یو شمېر سیاسي او د مذهبي فرقو خلک په حکومتي جنسو تور لګوي د دوی غړي د حکومتي ادارو لخوا نیول کیږي او د یوې مودې وروسته بیا دغه کسانو په ګولو سوري لاشونه په لارو کوڅو کې غورځول شي د پاکستان بلوچستان صوبا کې بلوچستان سند او کراچۍ کې د متحده قومي موومنت او پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سونو کسان چې پوځیان اوچت کړي لا تر دې دمه یا خو بې درک دي او یا لا شونه غورځول شوی دی
د شورو پر د امریکای سٹاک مارکیټونو اوچتی دور سونند د ایشیا سٹاک مارکیټونو هم په بار تللی دی د امریکای مرکزی بانک فدرل ریزرو لخوا د سوچر اوچتولو اشاره ورستو د سٹاک مارکیټونو 0% پوری اوچت شوی
عراق پوز ویلې داعش یو ځان وجون کی تن خپل د بارودو ډاک موټر د عراقی پوزونو د قافلې سره جنگولې چې په دغه وخت شوی چاودنې دوه پوزي کمانډران وجلې دي. چارواکي وایي چاودنه د انبار صوبې رمادي خار په شمالي برخه کې شوی چرته چې حکومت پلوه ځواکونه د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل د سور صلیب د خیر خیګړې نړیوال تنظیم آی سی آر سی په جنگ ځپلي هیوادونو کې په بدرکه شوي خلکو باندې اندېښنې ښودلې دي او د حکومتي چارواکو نه او د مدني ټولنو نه غوښتنه کړې ده چې دغه لا درکه شوي خلکو د رابر سره کولو د پاره د قوی ګامونه واخلي. دا په داسې حال چې د اگست 13 نیټه د ورک شوی خلکو د نړیوالې ورځې په حیثیت منځل کیږي. ارباب محمد علي صاحب په تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
کال 1978 په کوستاریکا کې د لاتینی امریکا یو غیر دولتي ادارې د بدرکه کسانو نړیواله ورځ منځلې وه. د دې مقصد د هغو قیدیانو په حق له د نړۍ پام راګرځول وو څوک چې په انتهایی بدو حالاتو کې ساتل شوي وو او د دوی د کورنۍ غړو ته هم د دوی د حالاتو هیڅ خبر نه وو. دا دور په ارجنټینا کې د ډرټي وار یا بدو جنگونو، په چیلي کې د پوزي کودتا او په نورو لاتینی امریکا کې د سیاسي اړیګړې په نتیجه کې د زرګونو کسانو د بدرکې لپاره یاد دی. د سلورو لسیزو تیرېدو وروسته هم تر اوسه د نوو او زړو کسانو د بدرکه په زرګونو معاملې نه دي حل شوي. خو د سور صلیب د نړیوال ادارې ترجمان فرانسیس مارکرز وایس اف امریکا ته وایي چې دا معامله نوره کړکېچنه شوي او د بدرکه لا نور ډېر علتونه هم جوړ شوي، لکه قدرتي آفتونه، د خلکو کډې کول یا هجرت، او ورسره د جنگونو له وجې هم د بدرکه کسانو شمار سیوا شوي.
No matter what the circumstances are of people's disappearance, the suffering
د انسانانو د بدرکه که هر څه لټوي خو کورنۍ یې یو شان زپل کیږي او د یو شان غم او غیر یقیني حالات سره مخامخ وي، او ډیره ضروری شوه چې مونږه په دې معاملې بیداری پیدا کو او مونږ غواړو چې حکومتونه او مدني ټولنه په دې حق له هر قدم او هر پرمختګ ځان سره ریکارډ کړي چې په مستقبل کې د دې ګټه واخلي. مارکس وای د یو بدرکه نږدې کس د زیږی معلومات خودلو سره بیا د سره مرستې کیدلی شي. دا به خلکو ته موقع هم ورکی چې د حالاتو راوزی او خپل مالی حالت ښه کولو باندې توجه وکړي.
In many cases, they are not able to access the person's property or the person's salary and they're left in
په ډیرو کیسونو کې د کور کسان د جایداد یا تنخواه ته ګوتې نشي وړي، ځکه دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي، او نو داسې ډېرې لارې موجود دي چې کورنۍ سره یې مرسته پرې کیدلی شي. د سور صلیب نړیواله اداره په یو شمیر ملکونو کې د بدرکه کسانو په چارو حل ځلې کوي. منځنی ختیځ او افریقا هم په دې کې شامل ده، کوم ځای کې چې دا کیسونه ډېر رامخته کیږي. دوی د بدرکه کسانو پته لګولو کوښښونه کوي. دوی د اوسنۍ ګټې او مستقبل کې د فائدو لپاره تام معلومات ځان سره ریکارډ کوي. دوی د بدرکه کسانو کورنوتا بلابل مرسته هم ورکوي. اقتصادي، قانوني او د ژوند تیرولو کې مدد د مرستو برخه ده.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوا ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر وای چې پاکستان د افغانستان د سولې او په جوړجاړي کې د مرستې رول لوبوي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نن خبریالانو ته ویل دي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اولنۍ سولې خبرو اترو کې خپل یو رول لوبولو. دا وخت زمنګ سره د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریاله رابیا پیر نیخ پنې غپلاین راغلی ده. رابیا پیر په خیر علی.
ډیره مننه اکرام صاحب.
رابیا پیر، خارجه دفتر بیان نن چې میډیا ته کم حال وړاندې کړی دی د افغانستان د سولې او جوړجاړي په حق لې سویلی نور.
جی اکرام صاحب، نن د بهرنیو چارو په وزارت کې یو ونیز خبری غونډه وسوه چې په هغه کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې د افغانستان سره ش اړیکې غواړي او د افغانستان کم دروغي جوړي عمل دی په هغه کې څنګه چې د وړاندې څخه خپل کردار لوبوي هغه رنګ به جاري هم ساتي. خودی دا خبره وکړه چې په د پښتنې په جواب کې دی ویل چې دغه کم د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې کم بریدونه روان دي او د هغې تورونه چې په کم پاکستان لګول کېږي یا مطبوعاتو کې څه کمپاین منفي کمپاین روان دي د هغې په اړه یې اندېښنې د افغان حکومت سره شریک کړی دی او هلته دا هم خبره کړې ده چې دا پکار دی چې ونشي منفي پروپاګاندا ولې چې افغان پاکستان چې دی هغه نه غواړي په افغانستان کې دغه رنګ جنجال یا کړکیچن حالات رامنځته شي، همیشه امن غواړي. نو دوی دا خبره کړې ده چې د کابل کې چې کوم په تیرو ورځو کې د پاکستان د سفارتخانې مخې ته مظاهره سره پر هغې باندې هم اندېښنې څرګندې کړې دي او دا ویل کېږي مطبوعاتي رپورټونه صدا هم وایي چې د سفارتخانې او هلته کوم چارواکي چې دي پر هغې باندې د هغې ته صدا ډکې هم ورکړې شوې دي. نو دوی دا خبره وکړه چې د افغان حکومت چې دوی ته باور ورکړی دي چې د سفارتخانې به هم حفاظت وکړي شي او د چارواکو به هم حفاظت وکړي شي. د دې سره سره د پاکستان حکومت چې دی هغه خپل منځنی ختیځ کې چې کوم میډل ایست کې چې کوم ملکونه دي په هغه کې کوم سفارتخانې دي او ورسره په افریقایي هیوادونو کې کوم سفارتخانې دي هغه ته هم ویلي دي چې خپل حفاظت دي ممکنه کړي او خپل تګ راتګ دي ډیر زیات دورې دي په دغه سیمو کې نه کوي. نو دغه یو هدایت هم ورته شوی دی. د دې سره کوم څه ته تاسو ته وایم، نو د بهرنیو چارو وزارت څخه د هند او د پاکستان د اړیکو په اړه هم خبرې وشي ولې چې په راتلونکي میاشت کې د پولو د امنیتي کم ځواکونه د هغې او د رینجر خبرې هم امکانات لري چې وشي. نو په داسې حال کې چې کوم د تیرو درشتمې او څلورشتمې باندې د تامي سلامتی د سلاکارو کوم خبرې چې وی هغه نه وسته نه په داسې حال کې به څنګه ممکنه کېدای چې دا سوي نو دی امکان څرګند کړو چې دغه خبرې به وشي ولې چې دا هر کله کېږي او امکان یې درلو چې ممکنه خبرې په خپل پر وخت باندې پر راتلونکي وخت کې وشي او شو پایلې هله هم څرګند کړل. د دې سره دوی دا هم ویلې د امریکا د اړیکو په اړه چې شو اړیکې لري د امریکا سره او د کم کوالیشن سپورت فند چې دی د اتحادی مرستې کم فندونه چې دی د هغې په اړه خبر روانې دي د امریکا سره او تګ راتګ هم په دې اړه د چارواکو ترمنځ شوی دي او خبرې چې دی په راتلونکي وخت کې به صداسي ممکنه دي چې مخې ته راشي سړي نتیجې دي.
ډېر مننه رابعه پیر زمونږ سره د خبرو کولو.
ډېر مننه اکرام صاحب، په مخه مو شئ.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیور ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.dvradio.com.
قدر منو رویدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وغږی. د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسه کې درې بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو قبایلی ملک رحیم ګل او یو د پاکستان د پوز غړی وجل شوی. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دغه چاودنو پړه په غاړه اخیستې. د ډیو ریډیو خبریال د باجوړ نه عرفان الله جان په تاسو تفصیل باندې کوي.
د پاک افغان غړي پولیس ته نږدې پرتا د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی د ناوګي سب ډویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پیاز احمد شرپاو ډیو راډیو ته ویل دي دغه پیخه هغه مهال رامنته شوه کله چې د چمرکند په سیمه کې یو حکومتي مرستیال قبایلي مشر چې ملک رحیم ګل نومیږي د خپل کور څخه ناوګي بازار ته روان و چې دغه مهال پرې د ریموټ کنټرول بم ډزیدلې چې په ترڅ کې دغه قبایلي مشر ځای پر ځای مړ شوی دی. په دې اړه یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال ڈیوا راڈیو تا صدا سے بیان کرو.
حساب ٹیم وہ یو درز وشو یو لگیا کی پورتا شو بس چی خلق اترا جمع شوی و چی منگ سنگا ورلو نو دا ملک پکی مڑو پا اینو کی سور پورو پا داغا وقت کی دا ایپ سے دا خاصدا رو گاڑی مرالو خو بیا چی تی منگ کل خوارو شو پا داغا وقت کی یو غر درز بلو پس وشو
د دغه پیخې سم لاسې روستو د باجول ډیویس کارمندان او د ایف سی ځواکونه د دغه پیخې ځای ته ورتلل چې دغه مهال په یو بل د ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده. ولې دغه چاودنه کې کوم ځاني ځان نه دی شوی او همدغه راز حکومتي چارواکي وایي د ناوګۍ تحصیل په اصغر چارمنګ سیمه کې د پاکستان پوځ کارمندان سحر وختي په دغه سیمه کې د سرچ اپریشن یا لټنې عملیاتو لپاره روانو چې دغه مهال پرې د سړک په غاړه د مخکې نه خښ کړی شوی د ریموټ کنټرول بم چاودېدلی دی چې په ترڅ کې دوه د پاکستان آرمي کارمندان سخت ژوبل شوي دي. باجوړ اجازه د پولیټیکل ایجنټ محمد یحیی اخونزاده نه مې چې په دې اړه وپوښتل چې څه وجه ده چې په سیمه کې په بمي چاودنو کې زیاتوالی راغلی دی نو دې راته په ځواب کې وویل
سٹارٹ مونږ تخکاری لکه درو صدر سلور روز نه در سلور واقعیت شو دا کې اخو د خو اپریشنز روان دي کې په ټول ملک کې سکیورټي سچویشن دومره ټایټن ده اسټډنټس دی خپل اکټیویټیز کول غواړي چې صرف زموږ حوصله بس کې مونږ بیک فټ باندې کې خو ان شاء الله دا څه خبره نشته.
په چمرکند سیمه کې په قبایلی مشر ملک رحیم ګل د ایف سی او د باجول ډیوس په کارمندانو باندې شوی بمی چاودنه پړه د کلدن تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په خپل غاړه اخیستې ده او د ناوګۍ تحصیل په اصغر چارمنګ سیمه کې د پاکستان په پوځ شوی بمی چاودنه پړه د خلافت اسلامي ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی چې باجوړ ایجنسی کې یو ځل بیا امنیتي وضع کړکېچنه شوې ده او په تیرو 15 ورځو کې په سیمه کې په شپږ بمی چاودنو کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیوا راډیو باجوړ ایجنسی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا راډیو اورئ.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا راډیو دی. نړیوال بانک یا ورلد بانک د پاکستان بې کوره شوو خلکو د بیا رغونې لپاره پاکستان ته د 15 میلیونه ډالرو د قرضې ورکولو منظوري ورکړې ده. د قرضه به په اسانو شرطونو باندې پاکستان ته تر 15 کالو پورې ورکول کیږي، مطلب 15 کالو پورې یا تقریبا 1.5 کاله کې به دغه پیسې پاکستان په اسانو شرطونو واپس کوي. په دې کې به کډوالو ته څومره پیسې ملاویږي، نغدې به هغوی ته څومره ملاویږي، د هغوی بیا رغونې باندې به څومره پیسې لګي. د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله را سره د پیښور نه نیغ په نیغ ملګری شوی، هغوی نه تفصیل اخلو. ستړی مشي حمیدالله صاحب. تفصیل دیتا سر حمیدالله صاحب، دغه ورلد بینک لخوا چې کوم قرضه به پاکستان ته بې کوره شو خلکو لپاره ورکول کیږي،
څنګه چې تاسو ویل بختور شاه صاحب، چې کوم 15 میلیارد ډالر د اسانو شرایطو قرضې د 1.5 کال په موده کې چې پاکستان ته ورکول دي، هغه نن نړیوال بینک چې کوم دی د هغې د یو هنداو لارې هغه ویلي دي چې دغه به پاکستان ته اجرا کوي. د دغه چې کوم 15 میلیونه ډالر دي بختور شاه صاحب، نو د دې زیاتره برخه 80% په دې کې مطلب دا دی چې 2 میلیونه ډالر چې کوم دي هغه به چې کوم د 15 قبایلي ایجنسو اورګزی ایجنسی، کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی، شمالی او جنوبی وزیرستان، د دې 15 ایجنسونه چې کوم 1,00,000 بے کوره کورنۍ دي داوی کې به دا په یو کم 50,000 روپے دا به دوی ته نغدي ورکول شي. په دې کې به یو چې کوم ون ټایم کیش ګراند ورته وي، مطلب د یو واره نغدي چې کوم مرستې پیسې دي هغه به 15,000 روپے په یو کورنۍ ته ورکول شي، او دغه رنګ به پکې بیا 14,000 روپے هغه د 3 میاشتو په قسطونو کې لکه میاشتې 3,000 روپے هغه دغه ستنېدونکو کورنو ته ورکول کیږي. په دې کې بختور شاه صاحب چې کوم بیا زیاتې پیسې دي په دې 15 میلیونه ډالر کې 10 میلیونه ډالر چې کوم دي هغه به د دې په انتظام باندې په چې کوم خرچ پر راځي، د دې لپاره به عملوي مینجمنت باندې چې کوم دي نو هغه به په دغه باندې خرچ کول شي، او 3 میلیونه ډالر چې کوم دي هغه د ماشومانو صحي مرکزونو به په دغه قبایلي سیمو کې پرانستل کیږي. او دا څنګه تاسو ته ما وویل چې دا د پنځو قبایلی ایجنسو د پاره دا یو واره وبویم چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر ایجنسی، کورمی ایجنسی او د اورګری ایجنسی د پاره دغه چکم او اوسنۍ د ګراند اعلان شوی دی د اسانو شرایطو د قرضه دغه بربای قبایلی ایجنسونه د بیکوره شو خلکو د کنفلیکټ د وجه یا شکم په دغه سیمو کې روان کړکیچ ته د امنیت مسلې دغه د وجه کم خلک بیکوره شوی دي واپس پنځم کورونو ته دغه ورکول کیږي.
ډیر مننه تاسو حمید الله صاحب.
مهرباني.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی او ری د خیبر پختونخوا حکومت احتجاج کړی دی چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې د بجلی پیسې یا د خیبر پختونخوا چې کومه بجلی جوړیږي د هغې پیسې تر اوسه پورې دوی ته نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ویلی دی چې مرکزی حکومت د تړون لاسلیک کولو لپاره د تړون لاسلیک کولو نه هغوی تاخیري حربي استعمالوي او تر اوسه پورې په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ چې کومې منصوبې او پروژکټونه دي هغه دغه لوجې د ځنډ ښکار دي. رپورټ پیدا په خبرنا د ریډیو خبریال اسلام الدین راکوي.
د مرکزی حکومت لخوانه خیبر پختونخوا ته د بجلی خالص منافع د لاندې د کال شپږ ارب روپو په ځای د روان نوي مالی کال نه ولس ارب روپو ورکولو لوزنامه باندې د شپږو میاشتو نه زیات وخت تیرېدلو باوجود هم لاسلیک یا دستخط نه کولو په وجه خیبر پختونخوا حکومت احتجاج کړی دی او دا ویل دي چې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته خپل حق ورکولو کې اخوا دې خوا کوي. په کال 2015 کې د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت کې د جسټس اجمل میا په مشرۍ کې جوړ شوی سالیسی ټریبونل او وروستو د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې جوړ شوی ټیکنیکل کمیټي مرکزی حکومت ته دا سپارښت کړې وو چې خیبر پختونخوا ته د بجلی خالص منافع د لاندې د یو یونټ په سر صرف 10 پیسې ورکړې کیږي کوم چې ډېرې کمې دي او دا منافع دي زیات کړلې شي. اوسنی مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومت دغه پیسې په یو یونټ کې 1 روپۍ او 15 پیسو پورې زیاتولو باندې صدا شوی وو او د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ وای چې مرکزی د خزانه وزیر اساق ډار او د بجلی وزیر خواجه اسیب دوی لوز کړی وو چې د روان کال جون میاشتې نه وړاندې به مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا سره په دې لوزنامه دستخط وکړي ولی تر اوسه مرکز اخوا دی خوا کوي ځکه دوی په نوي ان اف سي ایوارډ نه اعلانولو او د بجلی منافع زیاتولو لوزنامه باندې دستخط نه کولو باندې 13 ورځ په کراچۍ کې د ټولو ایالتونو او مرکز یوې غونډې کې احتجاج کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت دا وایي چې د بجلی خالص منافع د لاندې په مرکزی حکومت د 2.3 ارب روپو نه زیاتې پیسې جمع شوي دي او لس کال وړاندې چې سالیسی ټریبونل کومه فیصله کړې وه په هغې هم مرکزی حکومت عمل نه کوي. د کوم دلاندې چې به مرکزی حکومت هر کال بجلی ګټه کې د خیبر پختونخوا برخه زیاتوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د تیر صوبایي حکومت لخوا نه ان اف سي ممبر حاجی عادل وای چې مرکز تر اوسه صرف 110 روپۍ خیبر پختونخوا ته ورکړي ولې نورې لا د هغوی په ذمه اوس هم پاتې دي.
اور مونږ ته 110 روپے اولنی قسط ملاو شو 10 بیا نه زمون دور کې دو دو قسطونه د 25 روپے ملاو شو بیا دا موجوده حکومت له دو قسطونو 25 روپے د پی ٹی آئی حکومت ته ملاو شو دی. 3 جون پورې دا معاملہ سیټل شوی دی لیکن دا 2005 پورې دی. 2005 نو 2015 پورې کوم ایکسس مو جوړی گی هغه مونږ ته سوري نه ملاو شو دی. نو دا چې ونل فیصله کې دا مو دا ایکس سو دس ارب باندھے سمے ڈیلے پیمنٹ دیا باندھے انٹرسٹ ہم ورک ہے کو فیڈرل گورنمنٹ اگم تقریباً 40-50,000 روپے جو شو اگم ممکن نہ ملا شو تو پکارو کہ دادا نے حکومت سیریسلی اگر نہ کہیں گپ لگئی
د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید وای چې مرکزی حکومت دوی سره انصاف نه کوي او دوی ته خپل حق نه ملاويږي د هغه اثر په ایالت کې د پرمختیا په پروژو پریوزي
زما خیال دار اسلام الدین سے وہ برکز مگر سر پاؤں نے کہ نمک مشکلی لوکل گورنمنٹ تا جسم پیسہ مگر کو اپ متاثر
بلخوا د میڈیا راپورونو تر مخه مرکزی خزانه وزیر اسحاق ڈار د خیبر پختونخوا سره د بجلی خالص گټی کې د ایالت حصہ د کال ولس ارب روپو کول لوزنامه مشترکه مفادات کونسل ته وړلو فیصله کړی دا او هغه د دریض لري چې دغه کونسل چې پکې د سلور وړو ایالتونو علا وزیران موجود وي د دغه منزورې نرستو بعد دوی د خیبر پختونخوا سره په دغه لوزنامه لاس د کوي سیډون کې دا نظر لري چې مرکزی حکومت دا هسي کوي چې دا لوزنامه نور هم رستو کړي ولې خیبر پختونخوا حکومت قانونن دا اختیار لري چې د مشترکه مفادات کونسل غونډه زر تر زره رابلل خواس وکړي او دغه کونسل نه د دې منځوري واخلي او هم روان کال د مرکزی حکومت نه خپل ولس ارب روپے کلی زګټه تل لاس کړي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډی ریډیو په خبر
وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته وګه د ترکمنستان صدر قربان علی محمدوف د افغانستان دوره کړې او افغان صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړی دي او ویلي دي چې اقتصادي مرستې به ورسره سیوا کوي او وایي چې پاکستان او هند ته د ګیس د غزولو چې کومه منصوبه ده نو د ترکمنستان صدر وایي چې غواړي چې هند او پاکستان ته د افغانستان د لارې د خپل ګیس پایپونه وغځي. تفصیلات یې ورودی ورډیو خبریال کمال سادات.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علی بردی محمدوف چې د خپلې کابینې او شمیر لوړپوړي چارواکي هم ورسره ول په کابل کې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ورته توپ د هرکلی وویل شو او بیا د جمهوري ریاست په ودانۍ کې ورته تشریفات وړاندې شول. له هغې وروسته دواړو هیوادونو په 5 برخو کې قراردادونه امضا کړل او ورپسې ګډ خبري کانفرنس هم ورکړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی په بیلابیلو اقتصادي او تجارتي مسایلو سره وغږی دل چې په دې کې د تیلو او غازو مسله هم شامل و.
بار اول طرح انتقال برقه ترانزیت برقه از افغانستان
دی وای د لومړي ځل د پاره د افغانستان لاره پاکستان ته د برېښنا د تیرېدو موضوع تر بحث لاندې ونیول شو. که خدای کول د سیمې د همکارۍ او له څېړنې وروسته به اساسي زمینه هم ورته جوړه کړو. همدا شان موږ د تیلو او ګازو پایپ لاین په اړه هم لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدو چې په راتلونکي کې به په دې اړه عملي کار هم وشي. هم داشان دی ترکمنستان جمهور رئیس قربان علی بردی محمد فهم دی خپل هیواد لوري دی همکارۍ یوجمنه وکړه او زیاته کړه چې دوی له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په مهمو اقتصادي مسایلو خبرې اترې وکړې. نو موري زیاته کړه چې برېښنا او انرژي دی اقتصادي ودې لپاره مهم اړخ دی او دوی په دې اړه سره وغږیدل چې له ترکمنستان نه دی افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته دی برېښنا مزي او دی غازو پایپونه تیر کړي.
انرژیتیکا
او انفان پاکستان دای وای دا چې انرژي د اقتصاد مهمه برخه ده نو ترکمنستان دې ته تیار دی چې په سترو پروژو باندې کار وکړي. د برېښنا او غازو لوی پروژې چې په هغه کې افغانستان پاکستان او هندستان هم شامل دي په دې باندې کار روان دی او ترکمنستان دې ته تیار دی چې په دې پروژه باندې کار پیل کړي. له دې سره سره د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ باندې هم خبرې وکړې او یوه موافقه هم سره لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپورتس برېښنا ګازو او د قچاکو د مخنیوي په اړه هم توافقنامه سره امضا کړې. خو د دې ترڅنګ د ترکمنستان جمهور رئیس دا هم وویل چې په افغانستان کې د سولې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په اړه هم دوی تیار دي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. باید یادونه وشي چې ترکمنستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او نږدې 40 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد نه ازادي هم اخیستې ده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.